سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجه شوې د خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدل اجازه ورکړي چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لامه کې چې د جون په 15 خبره شو راغلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2018 کال کې د امنیت شورا د 1978 د پرېکړې له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکو باندې امنیت شورا بندیزونه لګولي وو. تما د سیمه ایز تماس ډلې ناسته سبا د جون تما د افغانستان، ایران، چین، روسیه او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون په تهران کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې مشر رسول موسوی پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د دې ځانګړو استازو ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې اترې د ناستې د اجنډا په سر کې دي. هغه زیاته کړې د تهران ناسته به د سیمه ایزې همکارۍ په موخه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام له ځان سره ولري. د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي وو تا تهران په ناسته کې به د خبرو اترو ډېره برخه د دوحې پر ناستې متمرکزوي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې د ورځنۍ ناسته د روانې میاشتې په 13مه پیلېږي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې خو طالب چارواکو ویلي له ارزونو وروسته به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. طالبانو له جرمني غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سلا برلین څخه د غوښتنه په هغې اعلامیه کې کړې ده. چنن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره کړې. د جرمني صدراعظم اولف شولتز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي. خغل شولز وروسته تر دې خبره وکړه چې تیرونه د جرمني په منهام ښار کې و افغان کډوال د جرمني او پولیس په چاړه و چې بیا وروسته د افسر پرختون کې ساور کړه. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه کوي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند نومړی سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4:00 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نومړی لوبه له یوګاندا سره د 15 منټو په توپیر ګټلې وه او د دویمه مسابقه ده. د شلو ورونو نړیوال جام د جون په نومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شو چې پیلوبه به یې د جون په 9 وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لری کړی دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج مراسمو کې دغه طالب چارواکو ګډون بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړي. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړې لیک لمخې د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتي سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړي. خو د روان جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد دغه سفر په اړه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي. خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنی چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مله وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
د افغانستان د خبرالانو مرکز د طالبان لخوا د تمدن ټلویزیون د فعالیتونو د بندېدو هڅه سیاسي اقدام بولي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ګڼي. د یاد مرکز مسؤلینو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د ډول چلند د اندېښنې وړ وباله. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یاد ټلویزیون د بندېدو د احتمال خبر ورکړی و او لامل یې دا ښودلی و چې دغه ټلویزیون یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ودانۍ هم غصب شوې ځمکه باندې آباده ده. تفصیل په دې
د افغانستان د خبریالانو مرکز د تمدن تلویزیون د فعالیت د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د اقدام په خبرګون کې ویلي چې د تمدن تلویزیون د تړل کېدو هڅه سیاسي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ده. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا د تمدن تلویزیون د تړل کېدو اقدام د ځینو طالب چارواکو په منځګړیتوب ځنډول شوی، خو دغه مرکز دا هڅه په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو نښه بللې ده. د خبریالانو د مرکز په دې اعلامیه کې د تمدن رسنۍ د مسؤلینو له قوله راغلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اداري پلاوی ویلي چې د دې رسنۍ د فعالیت د بندېدو پریکړه به په یوه یا دوه ورځو کې وروستۍ شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د حقوقي کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
این اقدام طالبان نشان ده طالبان نو دکرنه ده بیان ده ازادی ده پخولندی که اول او ده طول رسانی و ده قانون خلاف کرده او ده خیلی که طالبان پا افغانستان که ده ننه لرسانی و سره ده سیاسی و سلیقه یاری که بلا تکیدی در تلاش این هستن که با رسانه های داخل افغانستان برخورد های سیاسی و سلیقه ای داشته باشن.
ده پا دستی حال که ده چیده طالبان و ده حکومت ده عدلی وزارت ویاند برکت الله رسولی په خپل ایکس پانی دی ویلامی په خبرولو سره ویلی چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل دی عمل چې له یو سیاسي ګوند سره تړاو لري او د غشان دولتي غصب شوی ځمکې کاروي و درول شي. نو موري د غشان د تمدن تلویزیون خاتم النبیین په هنتون او خاتم النبیین مدرسه په حرکت اسلامي ګوند پورې تړلې ګني چې مخکې د نورو سیاسي ګوندونو په شان د دې ګوند فعالیت هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا لغوه شوی و. خود طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دې ادعا په غبرګون کې تمدن تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د تمدن تلویزیون د عمومي رئیس او خاتم النبیین پوهنتون د مشر محمد جواد محسنی په حواله د دې رسنۍ سیاسي توپ او ګوندي توپ او دغه شان دا چې ګوندې په غصب شوې ځمکه جوړ شوی ادعاوې رد کړي دي. تمدن تلویزیون د محمد جواد موسنی په حواله لیکلی چې د دې رسنۍ پوهنتون او مدرسې بنسټ د افغانستان د حرکت اسلامي د پخواني مشر محمد آصف محسنی له استعفا وروسته ایښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت دغه اقدام د افغانستان د شیعه علماو د شورا غبرګون هم راپارولی دی. د بامیانو د شیعه علماو شورا مشر سید نصرالله وایزی په یو ویډیوي کلیپ کې چې د جمعې په ورځ د جون په اوومه یې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی پر دغې رسنۍ بندیز د افغانانو د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ګڼي.
تلویزیون تمدن فریادګر وحدت او قوت تمدن تلویزیون په افغانستان کې د فقه دینی مذهبي کلتور او یووالي بیلګه ده. د دې تلویزیون پر وړاندې هر ډول بندیز او محدودیت لګول او خنډ جوړول په حقیقت کې د افغان ولس د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ده.
در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان هست.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د تمدن تلویزیون بنسټ په 1950 کال کې د افغانستان د اسلامي حرکت د پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا په کابل کې کیښودل شو. یاد رسنۍ به خبرونه، اسلامي او دینی خپرونې، فلمونه او سریالونه خپرول، خو وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د فلمونو او سریالونو په خپرولو بندیز ولګاوه، د دې رسنۍ فعالیت هم محدود شو. له دې مخکې د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت تر څارنې لاندې د رسنیو د شکایاتو او سرغړونو کمیسیون د صلاح الدین رباني په مشرۍ، جمعیت اسلامي ګوند پورې اړوند نور او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند پورې اړوند د بریا تلویزیون فعالیت ځنډولی و. هغه مهال د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي ویلي و چې په هیواد کې ګوندونه له منځه تللي او د دوی د فعالیت دوام غیر قانوني او جرم ګڼل کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان د امنیت شورا غړو هیوادونو غوښتنه دي چې د افغان ښځو حقونه دې د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د راپور د تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د ښځو سولې او امنیت نادولتي کاري ډلې د پنجشنبې په ورځ دغه لیک په خپرولو سره وویل چې دا لیک یې د بشري حقونو د 11 سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته استولی دی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې درېمه ناسته د ګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږی شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغه غونډې سره کرښه وي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل،
اگر ای بار حداقل
دا وار د لږ تر لږه یو ځل د افغانستان د خلکو او په تېره د ښځو غږ چې له خپلو ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه بې برخې دي واورېدل شي، د دې هېواد خلک بشر وګڼل شي او لږ تر لږه په اوسنیو شرایطو کې په تېره د ښځو د حقونو لپاره یو سور خط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشری حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په دلیل کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار سازمانې هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشری حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکو په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوري کړي. د لیک په دوام کې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار، بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو لیو امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمينه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقوقو دغو سازمانونو ادعا کړې چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي، خو د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره باید څه وشي. د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي، د ښځو غوښتنې او له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوحې په درېمه غونډه کې پرې غور وشي.
مهمترین بحث کې باید
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا په پام کې ونیول شي، د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلفو ډلو فکری او مذهبي ازادي ده.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون له 10 د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې جوړه